سهار شپږ بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، له همدې شبې د ازادۍ راډیو خپرونې په لنډو څپو 19 یاویشت او 15 مترو خپرېږي. په دې یو ساعت خپرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دوحې د راروانې غونډې له کورنیو او نړیوالو ګډونوالو څخه د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښېګڼې او په دې برخه کې د روانو ستونزو د اورۍ غوښتنه کړې. ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحا کې یوه غونډه جوړه شي. ښاغلي کرزی پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د پوهنتونونو او خصوصي زده کړو د مؤسسو له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړې. پخوانی ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل یوه حیاتي مسله وبلله. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو لیسې او منځني ښوونځي او د 2020 کال په پای کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د دې ادارې روغتیاپال د افغانستان د بېلابېلو سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته دا ورزده کوي چې څنګه خپل لاسونه په صابون پرېمینځي او اوبه په خوندي توګه زیرمه کړي. یونیسف پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې له 2 میلیون زیاتو کسانو ته د لاسونو د مینځلو او د اوبو د زیرمه کولو روزنه ورکړل شوې. یونیسف دا هم ویلي چې د یوه کال په اوږدو کې له 6,00,000 ماشومانو سره چې 60% نجونې دي مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او با کیفیته زده کړې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکي سکنرونو د لګولو طرحه تصویب کړې ده. په دې اړه د طالبانو په بیان کې راغلي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 109 میلیون ډالره کېږي پانګونه وشي. د بیان له مخې دا پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلي کوي. د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې ترازوګانې او ځینې سکنرونه لګېدلي وو. الکترونیکي سکنرونه د بارونکو موټرو د بار د تفتیش او د ممنوع موادو د قاچاق په مخنیوي کې ډیر مهم بلل کېږي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د کتنې پر مهال وویل چې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرایلي برمتو د خوشې کولو په برخه کې د حماس ډلې غبرګون په ټوله کې مثبت دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی ال ثانی د حماس د غبرګون د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ښاغلی بلینکن وویل چې دای به په دې اړه اسرایلي مشرانو ته معلومات ورکړي. قطر له متحدو ایالاتونو او مصر سره په ګډه په غزه کې د داسې یوه اوربند لپاره هڅه کوي چې د اوږدې مودې په مخه د جګړو بندېدل او د حماس ډلې لخوا د برمتو خوشې کول یې یوه برخه ده. او د اوکراین پارلمان د 3 نورو میاشتو لپاره د پوځي حکومت او احضاراتو طرحه پرون تصویب کړه. اوکراین داسې مهال د پوځي حکومت او احضاراتو موده غځوي چې لا هم پر دې هیواد د روسیې یرغل دوام لري. دا مسوده ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پارلمان ته د تصویب لپاره استولې وه. په پوځي حکومت کې معمولا ملکي او انکشافي چارې د جګړې له کبله ولاړې وي او پر ځای تمرکز پر دفاعي او امنیتي چارو وي. په اوکراین کې د دې قوانینو له مخې اکثر ځوانان او نارینه له هیواده وتلو ته نه پرېښودل کیږي او باید د عسکري خدمت ته چمتو وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرېږي. و باورې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره د دوحې د راروانې غونډې په اړه خبرې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال د خپل ژوند د جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري.
دغه مو خواسته د اخوار اسلامي امارات څخه محمد چیرته مونږ سرپناه جوړ کی ماشومان د مکتب راته جوړ کی چې دغه ډیر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلي پړلي د خبر خپل مالونه جدادونه سمونه لپا دي.
د بلخ سوداګر میرمنې شکایت کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله د دوی کاروبار بې خونده شوی دی.
مارکیټ کې نارینه ورونو ته اجازه نشته، دی فقط خوندې کولی شي چې هغه نه خریداري وکړي، چې لږ څه مشکل سار دی چې دومره زیات خیر د فروش نشته دی.
نور مطالب هم لرو په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به واورئ چې کډوالۍ پر لیکوالو میرمنو څه اغېز کړی.
هیڅ نه و لیکلو ته او مطالعې ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوهې د راروانې غونډې په اړه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه ویل شوي چې په دې لیدنه کې ښاغلي سینرلو اوغلو ډاډ څرګند کړ چې د دوهې په غونډه کې به د افغانستان اړوند مثبتې پریکړې وشي. صفي الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان په اړه د دوهې د ناستې په رانږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو کابل کې دی او له لوړپوړو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. که څه هم ملګرو ملتونو یا ښاغلي اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د ارګ په خبر پاڼه کې د هغه په حواله لیکل شوي چې ډاډمن دی د امریکا او اروپایي هیوادونه له طالبانو سره د اړیکو او همکاریو لیوالتیا لري. هغه د دوهې ناستې ته په اشاره چې تمه ده د فبروري په 13 او 19 و دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشي، ویلي چې د افغانستان په تړاو په کې ښې پریکړې کېږي. دا چې په دغو پریکړو کې څه شامل دي د طالبانو په اعلامیه کې ترې یادونه نه ده شوې، خو د سینرلی اوغلو په حواله راغلي چې د دوهې له کانفرانس وروسته به له افغانستان سره د نړۍ په اړیکو کې مثبت بدلون راشي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیواله ټولنه پر اس کې امریکا او اروپایي ټولنه له طالبانو سره محتاطانه مختزي. نړیواله ټولنه یوازې د اونۍ 40 میلیونو ډالرو مرسته د ملګرو ملتونو له بشري پروګرامونو سره کوي څو اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. له دې ورهاخوا ګڼې پراختیايي پروژې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تمویلې دي د طالبانو په بیا واکمنېدو بندې شوي. په دې سربیره د نړۍ هیڅ یو هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د دوهې تر کانفرانس مخکې د ملګرو ملتونو هغه پریکړه چې تمه ده د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي د طالبانو له مخالفت سره مخ شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له سینرلی اوغلو سره په لیدنه کې یو وار بیا په دې برخه کې خپل دریځ څرګند کړی او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په موجودیت کې د سولې د نوي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. له مولوي کبیر سره د سینرلی اوغلو د لیدنې په تړاو اعلامیه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو دغه لوړپوړي چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید ځینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن واوسي. نه دي ویل شوي چې سینرلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګېدلي او په دې برخه کې اکثر قوانین تر پښو لاندې شوي. له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو یې غوښتي چې دغه بندیزونه لرې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام WFPY له پاکستانه استل شوی افغانان د نوي ژوند جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د سازمان په یو ویډیوي بیان کې چې 13 ورځ خبر شوې لري راستنه شوی کډوال چې ډیری په جبري ډول استل شوی د پور په اخستو سره د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه پورز په خپل ایکسپاره کې یو ویډیوئی راپور خپور کړ او ویل له پاکستانه استل شوی کډوال د نوي ژوند د جوړولو لپاره د خوړو په پرتله زیاتې مرستې ته اړتیا لري. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په دې وروستیو کې تر نیم میلیون ډیر افغانان بې له پیسو او شتمنیو په زور له پاکستانه استل شوی دي. WFP زیاته کړې نږدې ټول له پاکستان څخه په زور استل شوی کډوال له لوګي سره مخ دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پیسې په پور اخلي. یو له دغو راستنیدونکو څخه چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي میرمنې ناروغه ده او د مناسبې سرپنا د نشتوالي په ګډون د ګڼو ستونزو له امله سختې ورځې تېروي.
په ډېر بد حالت کې ژوند کوو، موږ کور نه لرو، کالي نه لرو. د بېلګې په توګه په دې سړه هوا کې چې موږ اوس ژوند کوو، باور وکړئ موږ حتی بخاري هم نه لرو، چیکې نه وو. په دې ژمي کې موږ شپه په کمپلو او پلستونو کې چې څومره لرو تېروو.
په لغمان ولایت کې له پاکستان څخه یو بل راستون شوی امیر ولی د خپل او نورو ایستل شوو کډوالو د وضعیت په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره دې د سرپنا د هغوی ماشومانو ته د زده کړو او د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
دغه حکومت ته خواسته د خبر اسلامي اسلامي امارات ته چې محمد چېرته مونږ ته سرپنا جوړه کړي، ماشومان د مکتب راته جوړ کړي، د خبر مونږ ته کار ته مینه برابره کړي. دغه ډېر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلي پړلي، د خبر خپل مالونه جرادونه هر څه مونږ نه پاتې دي.
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کډوالو د بنسټیزو ستونزو د حل لپاره کوم اقدامات کړي دي د دوی د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد مو وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت راستنیدونکو سره د مرستو په خاطر په بیلابیلو دروازو کې د ځانګړو کمیټو او دغه راز د ولایتي کمیټو د جوړېدو خبر ورکړی و. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو سازمانونو په وینا تر دې دمه شاوخوا 1500 کډوال هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د پاکستان انتخاباتو ته. سبا د فبروري 8 نیټه ده او په پاکستان کې د مرکزي او ایالتي پارلمانونو د غړو لپاره انتخابات کیږي او نن له انتخاباتو مخکې د چوپتیا ورځ ده. په پاکستان کې داسې مهال انتخابات را روان دي چې په دې هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا پرتله کمزوري ښکاري او دا احتمال شته چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون پر کچه اغیز وکړي. صفی الله سانکزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې لړۍ ورکولو مخکې نن چوپتیا ده او سبا پنځمه د فبروري په 8 به د پاکستان خلک د غیواد د مرکزی او ایالتي پارلمانو د غړو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ شي. د سبا په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له 160 میلیونو څخه زیاتو پاکستانیانو نوملیکنه کړې ده. د پاکستان ملي پارلمان 386 څوکۍ لري، 286 د مستقیمو رایو له لارې ټاکل کیږي. د پاکستان د پارلمان په پاتې 80 څوکیو کې 80 څوکۍ د ښځو او 10 څوکۍ د غیر مسلم اقلیتونو لپاره ځانګړي شوي. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې ټاکنې کیږي چې یو شمېر فعالانو لاله وړاندې دغه ټاکنې نیمګړې بللې دي. د ګالب څېړنیز مرکز هم په یو نوي راپور کې ویلي په دې وروستیو کلونو کې د دغه هیواد پر ټاکنو د پاکستاني وګړو بې باوري ډېره شوې او له 100 څخه 2 پاکستانیان باور نه لري چې ټاکنې دې رښتینې وي. د ګالب راپور له مخې د پاکستان سیاسي او اقتصادي وضعیت له 2013 کال راهیسې خراب شوی دی. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې انتخابات کیږي چې په دغه هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا په پرتله کمزوري وو او احتمال شته چې دا به په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغیز وکړي. د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي کړکیچونه زیات شول. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زندان کې دی او د هغه په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند هم په انتخاباتو کې له ګډون منع شوی. که څه هم د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند پلویانو ښه انتخاباتي کمپاین وکړ چې نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان صدر اعظم شي، خو د کارپوهانو په اند د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په ګټه کاندیدان او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز پارټۍ استازي به هم په دې ټاکنو کې مهم رول ولوبوي. د انتخاباتو په ورځ د پاکستان په تیره بیا د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې د ناامنیو په پیښو کې زیاتوالی راغلی او بلوڅ بیلتون غوښتونکو او د تحریک طالبان پاکستان جنګیالیو یو لړ بریدونه کړي.
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له کبله بې ځایه شوي ماشومان، ښځې او نارینه د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر ساعتونه کار کولو ته اړ شوي دي. د مؤسسې د یوې څېړنې پایله خپره کړې او پکې لیکلي دي چې دا وضعیت پر ټولنیزو اړیکو، رواني او بدني روغتیا او راتلونکي ته پر هیله مندۍ اغیز کوي. امید زهیرمال د موضوع نور تفصیل اوروي.
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په 2021 او 2022 کلونو کې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اقتصادي سقوط د دې لامل شوی چې بېځایه شوي ماشومان ښځې او سړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر ساعتونه کار وکړي. د مؤسسې د دوشنبه په ورځ د یوې څېړنې پایله خپره کړه او په کې یې لیکلي په هرات کې د 2023 کال په اکتوبر کې شوي زلزلو او د 2023 کال له اکتوبر تر ډسمبر له پاکستان د 500,000 افغان کډوالو راستنېدنې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په کورني بې ځایه شویو نیغ په نیغ اغېز کړی دی. د دې څېړنې په اوږدو کې راغلي د مخکینیو او اوسنیو بې ځایه شویو په ګډون اوس مهال په افغانستان کې 3.2 میلیونه داخلي کډوال شته. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه زیاتوي روان بشري ناورین د ټولنې په رواني او بدني سلامتیا او عاطفي وضعیت هم اغېز کړی دی. د دې راپور پر بنسټ په 2022 کال کې شپږ 50% ښځو او 49% نارینه بې ځایه شویو هیله درلوده چې راتلونکی کال به یې ژوند ښه شي. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په کور دننه د بې ځایه شویو له ډلې ښځې د لږ مالي عاید له امله په خراب وضعیت کې دي او ډېر لږ یې کولای شي چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې د خپل کار لارې د عوایدو په وسیله پوره کړي. په دې راپور کې د ښځو په ژوند او کار لګېدلو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دې چارې د کار روزګار او اقتصادي مسایلو ورهاخوا د دوی په ټولنیز او رواني وضعیت ډېر اغېز کړی او ښځې انزوا ته وړي دي. په ورته وخت کې یوه بې ځایه شوې چې وایي نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل نږدې کال وړاندې د وچکالۍ له امله له کندوز کابل ته راکډه شوه خو په دې ښار کې هم د بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله کړېږي.
زه د کندوز یم، غریبه یم، میړه مې غریب او ناتوانه دی، د یوې ډوډۍ پیسې هم نشو پیدا کولای. د سیمې وکیل او طالبان یو هم موږ سره همکاري نه کوي. خپله ناروغه یم، مخکې مې د خلکو جامې مینځلې، اوس جامې هم نشم مینځلای.
له پنجشیر کابل ته راکډه شوی قسیم هم وایي
موږ په 1401 کال کې هغه مهال چې په پنجشیر کې زموږ په کلي کې جګړه پیل شوه راکډه شو. هلته زموږ ډېر خپلوان شهیدان شول. موږ کابل ته راغلو، لږ وخت د خپل یو خپلوان په کور کې وو. ډېر اقتصادي ستونزې لرو، ژوند یو ډول مقصد مخته وړو.
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي وو د نورو بنسټونو په همکارۍ په کور دننه له بې ځایه شویو سره د نقدو پیسو مرسته کېږي. د ویلو ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نږدې 8 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ناامني، بېروزګاري، اقتصادي ستونزې او اقلیمي بدلون په افغانستان کې دننه د بې ځایه شویو مهم لاملونه بللي وو.
د بلخ ولایت د ام البلاد په نندارتون کې یو شمیر ګډونوالې سوداګرې میرمنې وایي د دوی د تولیداتو د پلور بازار پیکه شوی دی. دوی چې کاري اوبدل، ګنډل او د جامو تولید دی، د خپلو تولیداتو د پلورلو لپاره د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر سوداګری میرمنې چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ام البلاد په نندارتون کې برخه اخیستې وه، د خپلو توکو د خرڅلاو د بازار له کموالي څخه شکایت کوي. د لاسي صنایعو او نورو کورنیو تولیداتو دغه 4 ورځنی نندارتون د دوشنبه په ورځ د ښځینه او نارینه متشبثینو د 80 غرفو په درلودو سره پرانیستل شو. نظیفه چې د ښځینه سوداګرو او لاسي صنایعو د تولیدونکو له ډلې ده، ازادي راډیو ته وویل
تجارت خود پیش بورد
موږ نه شو کولای خپل کاروبار پر مخ یوسو. موږ لاسي صنایع، ګنډونه، لاس بندونه او غوږوالۍ لرو. زه له هند او پاکستان څخه کالي راواردوم، خو دلته زموږ لپاره د سوداګرۍ زمينه نه ده برابره. موږ غواړو چې دا ډول نندارتونونه جوړ شي، څو موږ پلور وکړو او خپل لاسي صنایع نړۍ ته ور وپیژنو.
د بلخ ولایت یو بل خزینه سوداګر او لاسي صنایعو تولیدونکي پښتانه افغان چې په دغه نندارتون کې برخه اخیستي وایي د خزینه سوداګرو برخې ته د نارینه او د ورتلو د بندیز له امله پلور کم دی.
سی مارکیټ کې نارینه ورونو ته اجازه نشته، د فاملی ته اجازه نشته، فقط خواندې کولی شي چې هغه نه خریداري وکړي. چې دا کار موږ توقعات یو لږ څه مشکلتار دی چې دومره زیات خیر د فروش نشته دی، باوجود چې زموږ په مارکیټ کې تقریبا 80 رقمه تولیدات دی وطني. نو په آینده کې هم زه غواړم چې همدارنګ نمایشګاګانو ته ادامه ورکړل شي چې خواندې خپل تولیدات پکې وړاندې کړي.
دوی د طالبانو له حکومت او ملاتړو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تولیداتو ملاتړ وکړي او په افغانستان کې دننه او بهر د دوی د تولیداتو د خرڅلو لپاره زمینه برابر کړي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم د دغه ولایت د سوداګرو میرمنو ستونزې تاییدوي او وایي چې په دغه نندارتون کې میرمنو ته د خپلو تولیداتو نندارې ته ایښودو په خاطر زیاته ونډه ورکړل شوې ده. د یادې خونې رئیس اسدالله اسدي ازادۍ راډیو ته وویل
په دې نندارتون کې د لویو او کوچنیو صنایعو د تولیداتو ترڅنګ د ښځو لاسي صنایع هم نندارې ته ایښودل شوي دي. موږ د دغه نندارتون دوه پر درې برخه ښځو ته ځانګړې کړې ده. دوی له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي ځکه د دوی تولیدات ښه بازار نه لري.
د اومل بلاد په نوم د لاسي صنایعو او کورنیو تولیداتو د نندارتون د بلخ د سوداګرۍ او پنګونې خونې او د قانونو او صنایعو خونې لخوا او د کار د نړیوال سازمان ILO په مالي همکاري پرانیستل شوی دی. د سوداګرو خزو او د دوی د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لویان عبدالسلام جواد وپوښتل، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دوی حکومت په افغانستان کې د خزو په ګډون له ټولو کورنیو تولیدونکو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې واک ته له رسیدو وروسته د ښځو پر کار، زده کړو او نورو ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي فعالیتونو بیلابیل بندیزونه ولګول، چې د ښځو په نندارتونونو کې د نارینهو پر ګډون بندیز د دغو بندیزونو یو برخه ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
انډیپندنت خبرونه په افغانستان کې د ژمي او وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ته کتلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د بشري حقونو پنځو نړیوالو ډلو ویلي د واورې د سخت کمښت له کبله سږ کال په افغانستان کې شای په اوسط توګه ګرم ژمی ثبت سي او په دې هیواد کې د وچکالۍ وضعیت لا پسې خراب سي. افغانستان لا د مخه د وچکالۍ په دریم کال کې دی او بشري ډلې خبرداري ورکوي چې یو بل کال کې دای سي دا جګړه ځپلې هیواد له ستونزو سره مخامخ کړي. په مقاله کې لولو چې له اکتوبر د جنوري تر نیمایي پورې د ژمي تر ټولو لوړ وخت افغانستان د تیرو کلونو پرتله یوازې له 45 څخه تر 60% پورې اورښت درلودلی دی. زیانمنونکي ماشومان او کورنۍ چې د ژوند لپاره پر کرهنه تکیه کوي ویل کیږي د باران او واورې د کمښت له کبله به سخت اغیزمن سي. او د اسلامیک ریلیف په ګډون د غیر دولتي موسسو لخوا په خبره سوي خبرداري کې د ماشومان خوندي کول مهم بلل سوي دي. په دې مقاله کې لیکل سوي چې نړیوال اټکلونه ښيي په 2023 کال کې به په افغانستان کې 8.8 میلیونه ماشومان کافی خواړه نه لري. د اوبو د نشټوالي له امله د فصلونو ناکامي به په هیواد کې د بیوزلۍ کچه نور هم زیاته کړي چې د څلورو لسیزو جګړو پرله پسې ناورینونو او اقتصادي رکود له امله ځپل سوی دی. د مقالې په پای کې راغلی له هغه وخت چې طالبان واک ته رسیدلي له افغانستان سره بشري مرستې کمې سوي او که د وچکالۍ وضعیت دوام وکړي د بیوزلۍ د زیاتوالي او د فصلونو د ناکامۍ په برخه کې د پام وړ خطر سته. یورو ایشیا ریویو هم د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې که څه هم تاجکستان د افغانستان په گاوند کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو دواړه هیوادونه د برېښنا د سوداګرۍ په برخه کې ښه همکاري لري. د فبروري په لومړۍ نیټه د تاجکستان د انرژي او اوبو وزیر دلیر جمعه خبریالانو ته وویل چې افغانستان تر دې دمه د ورکړل سوي برېښنا پورونه په بشپړه توګه پرې کړي دي. په دې مقاله کې د لیکوال په باور کابل له 2020 کال راهیسې یو بې اعتباره پیرودونکی ثابت سوی دی. په داسې حال کې چې تاجکستان ته په منظمه توګه د خپلو پورونو یو برخه ورکوي، تر ډیره هڅه کوي چې ټول پورونه پرې کړي. د شاغلي جمل قول راغلی چې په 2023 کال کې تاجکستان د 110.4 میلیون ډالر په ارزښت 2.1 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادره کړې ده. شاغلي جمل ویلي دا د 2023 کال پر تله 15% زیاتوالی شي، خو ده دا مشخصه کړې نه ده چې څومره د افغانستان لپاره ځانګړې سوي.
قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي. له هغه مخکې شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو، خو یو رستای راپور وړاندې کیږي. د نورستان په سوړ او واورین موسم کې ځوانان په کومو لوبو او ساتیریو بوخت وي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د ژمي په شپو ورځو کې ځوانان ځانګړې لوبې ترسره کوي. د دوی په وینا د ورځې لخوا په واورو کې د هاکي په څیر لوبه کوي او د شپې لخوا بیا په دیرو او حجرو کې د دوی بانډارونه ګرم وي.
دا د ختیځ نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ برګي مټال کې د ځوانانو دوه ډلې دي چې شمیرې له شلو اوړي په پریمانه واورو کې لوبه کوي. دوی د هاکي د توپ په څیر تورنګه ربړي توپ په مخه کړې او هره ډله کوښښ کوي چې له مقابلې ډلې توپ ترلاسه کړي او هدف ته یې ورسوي. د یادې ولسوالۍ قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني د دغه لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوه نفر اول یو ځای کې درېږي، اول نفر چې توپ وهي هاکي سره، دوه نفر 50 مترو کې بل ولاړي، مخالف نفر او مقابل نفر، همداسې 50 مترو کې دوه نفر دوه نفر دوه نفر درېږي تر اخر دغه پورې چې رسۍ څومره نفر چې شو کار ځای ته چې ورسول، بیا اخر نفر دوه نفر هلته درېږي مخالف نفر. هغوی ته چې هر وخت هر چا ته چې مخکې ورسېده توپ هغه توپ بیرته وهي، دغه ته دو نفر دریم نفر څلورم پنځم تر اخر بیرته راوړي توپ، هغه مخالف ډله هم راوړي دا هم راوړي.
د هغه په وینا چې سیالي له سهار تر مازیګر پورې دوام کوي او چې هر ډله زیاتې نمرې ترلاسه کړي وروسته پاتې لوبډله به ورته څاروي حلالوي او په همدې باندې ډېرې له ځوانانو ډکې وي.
هر ډله چې مخکې دغه اول نفر چې توپ وهلې دلته ورسول هغه یو حسابېږي، هر چا چې مازیګر تر اخره پورې زیات شو هغه کامیاب دی، هغه بل ډله چې نمره کم وړي هغه ناکامي حسابېږي. او بیا هغه څوک چې کامیاب شو هغوی ته بیا هغه ناکام شو ډله سرلی غلالی بعد نوباس کېږي، هغه د شپې خوري نور هلته کینی په حجره کې به ناست وي.
نورستانیان وایي په ولایت کې د ژمي او پسرلي پر مهال په واورو کې د هاکي تیږې ویشتنې، وزلوبې، غشي ویشتنې، غېږ نیونې، ګوت پټونې او نورې لوبې ترسره کېږي او په ډېرو کې ګټونکو لوبډلو ته څاروي حلالېږي. دوی له حکومت غواړي چې د دغو لوبو په ژوندي ساتلو کې ورسره همکاري وکړي څو د ورکېدو او ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت حکومتي چارواکي که څه هم د خلکو غوښتنو په اړه څه نه وایي، خو کله ناکله په نورستان کې د بیلابیلو لوبو سیالۍ جوړوي. په نورستان کې ژمی او پسرلی هغه موسمونه دي چې غرونه یې له واورو ډک وي او څارویو ته تیاره ګیا ورکوي، نو ځکه ټول څاروي لرونکي ځوانان او چوپانان همدې لوبو او ساتیرو ته وزګار دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ارغسانه یم د کندهار ولایت نه. خبره داسې د ورونو چې په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډېر زیات دي. د کوچانو مشکلات پخوا هم د جمهوریت په وختو کې هم ډېر وو. که تاسو یار یو لوړ پوړی چارواکی راوسئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني، نو بیا به دوی خپله پوه شي چې دا خلک څومره مشکلات لري. مندکې ټول باندې تنګې شوې، په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه چې اوس کوچان سیدي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې هم هغه اندازې ته خراب ده چې ولا داسې خلک څکه د ماښام ډوډۍ لري. یو اقتصادي وضعیت خراب ته بل د تعلیم څخه خو مختن دی برخې او اوس هم دی برخه د تعلیم ته خو بېخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي، ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مغامل و چاربرام ولسوالۍ کې هېڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي امارت راتګ درې کاله ووتل، خو په دې سیمه کې د یو شی خدمت نه ده سوی. نه سړکونه شته، نه کلینیکونه شته، نه انتینې لرو. یوازې یوازې غوښتنه هم عاجله غوښتنه هم دا باید د انتینو باره کې زر تر زره کار خلاص کړي. دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنه هم ده.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره دغه کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارتونه چې نوي راباسي یا هغه زاړه سیم کارتونه چې کوم دوی رجسټر کوي په کمپیوټر تذکره لیا الکترونی باندې دا باندې ډېر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو ورته راغلي و ښار ته یا خم دی د ښځې ټول هلته ورته ولاړ یي، مګر خواست دا دي چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي او مطلب حکومت یې څه پاملرنه ورته وکړي، څه اسانتیا و دي ته راولي. خلک ورسي بس دوی ورته وایي نوي سیم کارټونه نه دي راغلي یا نه کېږي ستا هغه کمپیوټر تذکره راوه د ورور د دي راوه. همدا رقم په کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر تذکرې خلکو ته ورکوي هلته هم داسې راشي، بس وایستې والا ښه چلیږي او عوام ته داسې خاص نوبت نه ورکوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، په دوهم نیمه کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو دا شیبه په موکړی د خبرونو لنډیسته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دوحې د راروانې غونډې له کورنیو او نړیوالو ګډونوالو څخه د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښېګڼې او په دې برخه کې د روانو ستونزو د اورۍ غوښتنه کړې. ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب په دوحه کې یوه غونډه جوړه شي. ښاغلي کرزی پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې ده د پوهنتونونو او خصوصي زده کړو د مؤسسو له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړې. پخوانی ولسمشر یو ځل بیا د افغان جنو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل یوه حیاتي مسله وبلله. د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د دې ادارې روغتیا پال د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته دا ورزده کوي چې څنګه خپل لاسونه په صابون ومینځي او اوبه په خوندي ډول زیرمه کړي. یونیسف دا هم ویلي چې د یو کال په اوږدو کې له شپږ لکو شپږ اتیا زره ماشومانو سره چې 60% یې نجونې دي مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او با کیفیته زده کړې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 200 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکي سکنرونو د لګولو طرحه یې تصویب کړې ده. په دې اړه د طالبانو په بیان کې راغلي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 109 میلیون ډالره کېږي پانګونه وشي. د بیان له مخې دا پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلی کوي. د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې تراسوګانې او ځینې سکنرونه لګېدلي وو. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره د کتنې پر مهال وویل چې د غزې په تړانګه کې د اوربند او د اسرایلی برمته او د خوشی کولو په برخه کې د حماس ډلې غبرګون په ټوله کې مثبت دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی آل ثانی د حماس د غبرګون د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ښاغلی بلینکن وویل چې دای به په دې اړه اسرایلی مشرانو ته معلومات ورکړي. او د اوکراین د پارلمان د دریو نورو میاشتو لپاره د پوځي حکومت او احضاراتو طرحه تصویب کړه. اوکراین داسې مهال د پوځي حکومت او احضاراتو موده غځوي چې لا هم پر دې هیواد د روسیې یرغل دوام لري. د پوځي حکومت د قانون له مخې اکثر ځوانان او نارینه له دې هیواد وتلو ته نه پرېښودل کیږي او باید د عسکري خدمت ته چمتو وي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوې وایي خپل ولس او هیواد څخه د لریوالي درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملی ارزښتونه ورته یادیږي.
هر هغه څه مې سو یادیږي واقعاً زما جړا راځي. همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، هر څه پسې خپه سوی یم، د افغانستان د خاوره پسې خپه سوی یم.
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل له ژوند سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده.
تر ډېره حده پورې کوشش کوو خپل په پاڼو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنې ولرو. په ورځ کې اقلن یو ځلې یا دوه ځلې دا ډېره غنیمت ده.
قدر من اوتونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت، هیواد، کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیسته نجیبه زمان له څه باندې یو کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي. نوموړي شاوخوا 40 کاله په بېلابېلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره له کډوالۍ څخه وروسته ذهنان لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیبه وایي
فعلاً خوزه هیچ نو لیکلو ته او مطالعه ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعه ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلات سره ډیر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډیر امکانات څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همداسې وضعیت کې یو شمېر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکښې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح دپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیری؟ لوي خو مسافری، له بلې خوانه چې د کوم مصروفیت نه وي، څه کوي فارغ وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیری کسان چې زور سره په ارتباط کې مې پیژنم او هم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته، وظیفه ځانته پیدا کیا، درس شروع کړي. خو لیکن زه او زما پر کم ډیر شمېر کسان دا ته ډیر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کیږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځان سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغه باندې خپل وخت تیر کړم.
کله چې بیخي بیکاره کې نږدې ولسه ما کتابونه تم دغه وخت بیا څومره پټانګي
واقعا چې ډیر تنګه حتی دغسې بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هېڅ هم نسو کولی، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو. او زه خپل هم ډېره سخته مریضه سولم چې راغلی یم، تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي. څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغسې مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکړم او حداقل وکولی سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډېر کسان دي، ډېر کسان دي باور وکړه چې زه ورسره په ارتباط کې یم، دلې راغلی دی، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډېر سخت دي. نو موږ ته دغه شیبې ډېرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شیبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلي خاطرات دي. او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولای شم چې زه تاغه خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودل، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې د دوستی، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلود دي د لاس هم ورکړی دي. او دا زموږ ته د پاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلې دي چې موږ د هر نوع او شخصا زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځول یم.
مسافری سخت خواریده، مسافری سخت خواریده، باران بووری څوک به زاین ور کوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری را ته وایي چې مسافری پرختیا هم چې سخت خواریده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوي، 9 کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هڅ کې ټیټه ډېری تجربه کړې دي. لن موري سره مې مرکه کړې، په پایل کې لخپل مسافرات څخه را ته وایي چې د اگست 15 منټې د ته هم د سفر موزي ور په پخو کړی.
د کندهار څخه د همدغه ناخوال شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شهر ته مسافر سولم.
د مسافر د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړ؟
هاي څه وایم، ډیر تر حد ډیر منفي تاثیرات یې پرېښې دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپله شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لري. نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه وچې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې سنیس کارونه پر مخ یوسي. او داغه د پاره هم ډیر خبريالانې بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکاره خبريالانې لرو. د رسنیو په برخه کې یعنی تر ډیره حد پورې ټوله ته وظیفه د رسنیو په برخه کې نه مسايده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکاره يم. فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام پانی چې دي پرغه باندې څه وخت نه څه کار کوو.
bale تاسو له ټوله نيز رسنیو د ونه وکړه چې په غو باندې کار کوي، پاک لري توه چلی کوي، په کومه اړه یې لیکي، او مثلا هر ورځ د لیکل خپراوي ونې کې یو جیل څه رقم ده؟
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی، ډیر کارونه ته هم زمينه نه ده مسايده. خو تر ډیره حد پورې کوشش کوو خپل په پانو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکل نیولرو. په ورځ کې اقلا یو ځلې یا دوه ځلې، بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو لپاره ګټورې وي، د لیدونکو لپاره، د اوریدونکو لپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې، فرق نه کوي هغه څه چې ګټورې هغه مشکل کوي.
ما
معمولا د زون کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي، زما ډېره برخه ډېر فوکس کله چې ما کار هم کوي د ښځینه وو د حقوقو اړوند وو، د ښځینه وو په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډېر د آرامش احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخته او هغه ډېر پایمال طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوې ده، ځینې هغه زموږ بدبختې ښځې دي. او کله چې د ښځو په اړه باندې که هغه طبي دوی د صحت په اړه وي، که د دوی د غږ د پورته کولو په برخه کې، هر هغه څه چې میرمنو ته یعنی په کل کې په هره برخه کې زه لیکنې کوم، فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې و ښځو دپاره یو څه وکولای سم، ماته ډېر د خوشحالۍ او آرامش احساس راکوي.
که دا راته وایي چې د لیکلو په محتوا کې دې څومره تغییر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوئ څومره توپیر دی؟
واقعا باید ووایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوئ په هغه موضوع باندې، هغه ډېر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول، خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره دلته، که صحي مشکلات دي، که اقتصادي مشکلات دي، که ورځنۍ، که ټولنیزې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څومره انسان کولای شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي، او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته سوخ کیږي، یعنی هر څه مو موږ هغه وخت ډېر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوي هغه مو سمدلاسه را اخیستل، صفحو دپاره مو هم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساینې دپاره که هغه هم موږ بېکاره سو، او د ژوند د ناخوالو څخه، د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې را وکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلي، جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډېر فاصله درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري، دغسې زموږ پر لیکونو او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړي.
بله، دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر مو له لاسه ورکړل، هغه د لیکنو زمینه برابره وه، هغه ټول لاړل، پامه خبر لوله پا شول. دا راته وایي چې ټولنیزې رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډېری وخت باور وکړئ زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سه، ټولنیز رسنۍ سه، چې موږ کولای سو خپل غږ تر یو ځایه پورې ورسوو، او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري، او دغه نه دي پربند سوي، او دا ډېره غنیمت ده بېخي تر ډېره حده پورې. او زه ډېره خوشحاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري، هم موږ کولای سو تر یو حده پورې خپل د وطنوالو غږ پورته کړو، خپل غږ پورته کړو، او خپل فعالیتونه پکښې ترسره کړو. او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلودلی چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي و زموږ د یاده وتلي وای، خو بس ډېره خوشحاله یم چې دغه ټولنیزې رسنۍ شته چې موږ پکښې کې تر یو حده پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوځو، هم کولای سي چې لیدونکي او اورېدونکي ګټه ورڅخه واخلي، او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکښې کړو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې څه نا څه رڼا واچوله، که دا راته واضح کړئ چې په اوسنۍ شرایطو کې چې بل هیڅ لار نسته، دا د ټول خلکو په تیره بیا د میرمنو لپاره څومره یوه ګټوره لاره ده تر څو خپلې ستونزې پورته کړي، خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو میرمنو ته، او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بالاخره به هر څه سم سي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم، که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېری ښځې د فیسبوک، د انسټاګرام او ټویټر د دې شیانو سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري، خو زه خوشحاله یم، باور وکړئ ډېر واټسپي ګروپونه جوړ سوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمېرل کېږي، او دوی کولای سي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي، خو تر یو کچه پورې ځینې کولای سي د فیسبوک د لارې هم. خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری مېرمنې شته چې کولای سي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام، خو په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو د لارې، د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي، خپل دپاره معلومات راټول کړي، بېرته یې وکولای سي خپل په دغه ټولنیزو رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي، ریسرچ څخه، د خپلو لیکونو څخه، د هغه معلومات چیرې ټول کړی دي برته په اسانه طریقو سره د واتس اپ دلارې نور میرمنو ته ورسی یا هم د فیسبوک دلارې نور میرمنو ته ورسی ډیره ګټوره تمامه سوي ده. او زه خوشاله یم بیا هم چې ټولنیز رسنۍ سته او موږ کولای شو تر ډیره هدا پوري ورسره کار واخلو.
بله کراسو بیرته تاسو شخصي ځوان ته درته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډیر زیات یادیږي په څه پسې له هدا زیات خفه یست او شیبه مل یاد نه وزي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلاً زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاته یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپولې ډاکټرانو څخه ځینې د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول شوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې. او زه واقعا ډېره خوشحاله یم. یعنی باور وکړئ سره د کورنۍ سره د دونه مشکلاتو سره د دونه ناخوالو زغملو څخه او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې په کار پسې زه ډېره خوابدې شوی یم. هر هغه څه چې تر ټولو ماته ډېرې یادېږي زما همکاران دي زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه ترسره کوله یو جام امو درلودل یو د بل تر څنګ به ناست و موږ به کار کول واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډېر یادېږي او دا څه مې ډېر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای شو چې خپل هغه دفتر مو خپل هغه کارونه مو خپل هغه همکاران مو موږ وکولای شو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ پر هیڅ هیواد نه ورکوم او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هر څه ډیر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل ځینې وخت د تفریح ځایونو ته تلل ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل موږ ته یادېږي او زورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی خپل د دوستانو سره نه یو خپل د خپلوانو سره نه یو موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو بازار ته ولاړ سو خپل په ژبه د خلکو سره وژغېږو دا څه درده ون کې یو ماته ډیر رعایت شي.
د افغانستان سخت شرایطو په یو شمیر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یوه افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب هم د کار لاندې ده د شعرونو ټولګه مې ده بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو پاک باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره هم لږ زره درس وایم.
ډېر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کار خلاص دی؟
نمونه خو به پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهر د افغانستان کې او شیری ټول غوې سده تقریبا د شپږو کلو لیکنه د ما مسافرت کې مې به زخ زیات مې پکې ولیکل نو تکمیل مې تقریبا اوس کړل نو
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نرا ته اخلي خپل نوم دي نرا ته اخلي په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخت پورې به ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم. دغه بعد اغیزې چې دغه بدلون په مونږ باندې وک تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ماکس نه ده اخیستی. زه خپل کینم او زه خپل یو هاکس واخلم ا د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه تماسونه د ښځو سره زه لرم تاسو باور وکړئ چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې.
زه همدې پوښتنې ته راځم همدا څومره تاسې ځوروي؟
تصور یې بیخي ګرانه ده ګرانې چې په اړه یې فکر کوي چې زه څوک وم زه څوک شوم او زه ولې اوس فعلاً د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ چې څومره کار وکړو خدمت وکړو زموږ ولس زموږ ملت جنګ ځپلی وله زموږ وطن کار و درس و خدمت ته ضرورت لري او ضرورت یې درلود.
بلې روزو دې ته یو شمېر میرمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي نو ډېر زیات ځان ځوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي که څه هم دوی قلم میرمنې دي دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نسي کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپلو تجربو غوته څه وایي؟ آیا په یو کنج کې کېناستل او جګرخونی کول چې دا والي دسیسول هغه والي اسیسول دا ښه ده، او که قلم راپورته کړي بیا یو څه ولیکي هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو ښه ټکو ته اشاره وکړه. ګورئ، لیکنې څه کوي؟ یو هغه لیکنې دي چې ایجادیات دي، چې خپله یا شعر لیکي یا داستان لیکي یا داسې یو شی لیکي چې کاغه خپروي، ستونزه نه جوړېږي. طبعا که ته د یو نظام وضعیت ته لیکنه کوې، که ته پرتلیزه لیکنه کوې یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوې یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکره یې ته لیکنه کوې، هغه د تا په لیکنې باندې د یو ښځو په لیکنې باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بېرته راپاروي، د مثبت تاثیر نه یې او منفي اغېزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته. مرکو ته مونږ ضرورت لرو، کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عملته یې یو لیکنه پرې وکړي، یو ریسرچ پرې وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغېزه یې کړی ټولو باندې، ما درته ویل چې هغه د ټولو احساسات یې له ما نه واخیسته. زه چې دومره باجرات وم، زه چې دومره فعال وم، نو زه د نورو خویندو هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغېزه یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم دغسې هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کلنه مزل، د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب ښي. د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوې او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف که ښه به وي او که بېکاره کینی.
یعنی که خویندې هر چې ریزي، که هغه هر مسلک لري، هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هېڅ نه یې، هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي، به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي، که داستان لیکي، که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي، چې هغه هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي، خو چې احساس دې وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې وي، د خپل د ځوان دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلې، دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي، اولاد فامیل په مشکل کې، لاندې دوستان هلته په ستونزو کې، نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی، هغه رواني وضعیت نه ایجابوي، دا یو څه ولیکي، که یې هم لیکي شاید هغه څه غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرې هغو مېرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي، څه وکاندې په غربت کې، په مسافرت کې؟
هر وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره چې زور نه تجربه لرم، هغه بېرته مطالعه ده، بېرته رغونه ده، سړی خپل فکر بېرته ورغوي. نو څه هر څومره فشار وي، سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بېرته ورغوي، مطالعه دې وکړي. له هغه چورت وهنې نه ټوله ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړمه، زه څنګه سومه، دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي چې تر څو بېرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله، درته وایي چې په افغانستان کې په څه پسې ډېره زیاته خفه یې او هر کله در یادېږي، حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي.
د افغانستان هر هغه څه مې چې یادېږي واقعا زما ژړا راځي. همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، د ما د خلکو، د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې مونږ په خپل وطن کې درلودله، او هغه ارامښت چې مونږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو، هېڅ چیرې هغه نه پیدا کېږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خفه سوی یم، د افغانستان د خاورو پسې خفه سوی یم. هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه، د کاري فضا وه، هغه فضا مې ډېره یادېږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامته اوسې.
مننه تاسو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړئ، موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 چلیرشت شپاک سوا بیاو دامنن نیخ پراوانا تر بیا خی چاری
کما سرف دے دہر ظلم ہاغ گران کری کما سرف دے دہر ظلم ہاغ گران کری پوچھے سوا پٹی ٹوستر گو پیار مان کری کما سرف دے دہر ظلم ہاغ گران کری دہر ظلم ہاغ گران کری